دی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. نن چهارشنبه ده، د مرغومي یا جدي 15 د دسمبر میاشتې 16 ولسمشر غنی وی طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسی خلاصولی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. دوو ځانمرګو برید کوونکو د لیبیا په طرابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت باندې حمله کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه ځان نسی خلاصولی. ولسمشر غنی پرون سه شنبه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د سرپرستانو په توګه د امرالله صالح او اسدالله خالد د معرفي کولو په مراسمو کې په کابل کې پر دولتي ودانیو وروستي ډلهیز برید ته په اشارې وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل:
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی، حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي، خو هم دوی نورو ته د دغسې فاجعې زمینه برابره کړې ده.
د دوشنبه پر ورځ د کابل د لومړیو مکریانو په سیمه کې د څو بریدګرو لخوا یو ډلهیز برید وسو چې څو ساعته یې دوام وکړ. د چارواکو په خبره په دغه برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل سوي او 25 تنه نور ټپیان سوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تر دې مخکې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغه برید د طالبانو کار بللی و، خو وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ په دې خونړي برید کې خپل دخالت رد کړی دی. د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. د ترکیې رسنۍ وایي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل هیواد له پارلمان څخه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې دي د ناټو تر مشرۍ لاندې د ترکیې ځواکونو ماموریت د دوو نورو کلونو لپاره تمدید کړي. د سه شمې په ورځ د ترکیې د پارلمان له پریکړې سره سم په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې وغځول سو. دا مهال شاوخوا 600 ترکیې نظامیان په افغانستان کې د ناټو د قطع ملاتړ د ماموریت تر قوماندې لاندې دنده ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه لوبه کې د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د سه شمې په مازیګر د ترکیې د لارا ښار په یوه لوبغالي کې ترسره شوه. د افغانستان له فوټبال سره بل تړلی خبر دا دی چې د افغانستان او پاکستان د 23 کلنو د فوټبال ټیمونو په خپلو کې یوه دوستانه مسابقه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دغه سیالي د قطر د فوټبال د سیالیو په لړ کې ترسره شوې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم دا مهال د فیفا په درجه بندۍ کې 128 ځای لري. راپورونه وایي چې دوو ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په پلازمینه طرابلس ښار کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ حمله کړې ده. د راپورونو پر اساس د سه شنبې د ورځې په دې برید کې 3 تنه وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. د لیبیا پولیس وایي یوه برید کوونکي په ځان پورې تړلې 14 مواد د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته وچول. دویم برید کوونکی که څه هم د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه سو، خو وتوانېد چې په ځان پورې تړلې بم والوزوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لیبیا کې د دغه ډول حملو پړه منلې ده. په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. یوې کیفې ته څیرمه د سه شمې د ورځې په دې برید کې 2 کسان ووژل سول او 11 تنه نور ټپیان سول. عراقي چارواکي وایي چې 14 مواد په یوه بر وړونکي موټر کې ځای پر ځای سوي وو. د داعش وسلوالې ډلې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. وروسته له هغې چې د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې تل افر ښار د داعش له وسلوالې ډلې څخه تصفیه سو، د سه شنبې د ورځې برید لومړنی برید و چې په دې ښار کې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دی. د راپورونو پر اساس دواړو مشرانو د څلورو ساعتونو لپاره په خپلو کې خبرې وکړې. ویل کېږي چې د پوتین او لوکاشینکا بحثونه د انرژي پر بیه، سوداګرۍ او دو اړخیزو مسایلو راڅرخېدل. لوکاشینکا خبریالانو ته ویلي تمه یې دا ده چې د ولسمشر پوتین سره به د انرژي د بیې په اړه چې د روسیې او بیلاروس روابط یې اغېزمن کړي یوې موافقې ته ورسیږي. روسیې د روان کال په پیل کې بیلاروس ته د نفتو او ګازو پر صادراتو مالیه لوړه کړه چې د هغې هیواد انتقادونه یې راپورته کړل، خو مسکو وایي چې بیلاروس تر اوسه پورې د روسیې د تیلو او ګازو بیه تر نورو هیوادونو کمه ورکوي او بیه چې په دې برخه کې انتقاد ونه کړي. د بیلاروس د ولسمشر یو ویان د سې شمې په ورځ وویل چې الکساندر لوکاشینکا او ولادیمیر پوتین سلاسي وي چې ډېر ژر به بیا سره وګوري او د تیلو او ګازو د بیې په اړه به یو توافق ته سره ورسیږي. تاسو زه د راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې روانه تپل سوې جګړه قاطع مدیریت ته اړتیا لري. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر انتخاباتو لپاره د نوملیکنې څلورمه ورځ هم چا نوملیکنه ونه کړه. د سوری علي شورا وایي چې د اصلاحاتو په هدف ولایتي کمیټې ځنډوي.
کمیته های ولایتی صلح شورای صلح افغانستان لغو نمیشه، به تاریخ میرن بین 3 تا 4 ماه.
په جګړه ځپلي هلمند کې د هغو کسانو حال خلو چې له بې وزلۍ شکایت لري.
پر و کښنه یا د پښې د خواري د ژوند یو بچی مې مشه هغه سره جلا دي اولادونه دوه کور ولا هغه لري
ولا که یا خیمه یا ولا که یو ګولا څوک یا ولا که وګورې چې دا تیمدار دی دا بیا تیم دی بل په سره کې هم ناشته.
د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یوه ورانوونکي او تپل سوي جنګ سره مخامخ یو چې رهبري او مدیریت یې قاطعیت او تدبیر غواړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د نویو سرپرست وزیرانو په توګه د اسدالله خالد او امرالله صالح د معرفي په مراسمو کې وکړې. بلخو امرالله صالح چې د سې شنبې په ماښام یې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه دنده پیل کړه وویل چې هڅه به وکړي د نهیلۍ روایت په بریالیتوب بدل کړي. تفصیل له اجمل انه.
افغان ولسمشر پرون په رسمي توګه امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او اسدالله خالد د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه معرفي کړل. ولسمشر غریب په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د دې دواړو په اړه وویل
جناب خالد صاحب و جناب صالح صاحب از کترهای جوان و ورزیده این
ولسمشر محمد اشرف غنی وای جناب خالد صاحب او جناب صالح صاحب د دې نظام له تکړه او ځوانو کډرونو څخه دي. لوړه ملي روحیه لري. د سیاسي اختلافاتو د بیانولو ترڅنګ له موږ سره تل په ملي مسلو کې همکاري کړي. دواړه د رهبرۍ متفاوت مشخصات او روخانه لیدلوري لري. د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د دوی له استخباراتي تجربو ګټه اخیستل یو ملي اړتیا ده او په همدې خاطر پریکړه وشو چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د اصلاحاتو د بهیر په مخ وړلو کې د هیواد د دې دوو فعالو نظامی او استخباراتي کډرونو له تجربې او انرژي کار واخیستل شي.
وزارت محترم داخله استفاده کړي.
ولسمشر غنی په خپل دی وینا کې سره له دې چې سولې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ خو ویل تر هغه چې سولې ته رسیږي افغانستان له یو ورانونکي او تحملي جنگ سره مخ دی چې دا ولسمشر غنی په وینا د دې جګړې مدیریت او رهبری قاطعیت تدبیر او لا ډیر چټیت غواړي. ولسمشر غنی په ټینګار وویل چې د سولې راوستلو لپاره کار کوي خو جګړه هم ترې قاطعیت او مدیریت غواړي. ولسمشر غنی د نړیوال ټولنې د ملاتړ په اړه وویل افغانستان د ترهګرۍ ضد جګړې لومړی کرخه کې دی. د ده په وینا د دوی او نړیوال ټولنې اړیکې محکم اساس لري. خغلی غنی زیاته کړه کېدای شي شرایطو ته په پام ځینې واړه بدلون نه راشي خو د ده په وینا افغانستان له نړیوال ټولنې سره شریکي ګټې لري او د قانون او هغه اصولو پر بنسټ دا روابط تنظیم شوي چې د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا تصویب شوي. افغان ولس مشر که هم د نړیوال ټولنې په ملاتړ ډاډ سرګن کړ، خدای هم وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه نور د دې وړتیا لري چې په خپل واکتوګه د خپل خاورې دفاع وکړي. ولس مشر غنی ویل سولې ته رسیدلې یوه پیچلې پروسه ده چې په وینا یې د پیچلتیا د ابوظبی په غونډو کې مشاهده شوه. په ابوظبی کې د طالبانو هیئت د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له هیئتونو سره لیدنې وکړې، خو د افغانستان د سولې له هیئت سره یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخو امر الله صالح چې د کورنیو چارو وزارت ترسمن د سرپرست وزیر په توګه معرفي شو، وویل سربیره پر دې چې دا د ملي وحدت د حکومت له منتقدانو څخه وو، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مننه کوي چې پر دې د دې دندې باور وکړ. نو مولي په امنیتي برخه کې پښتو ستونزو په ځانګړي توګه د پولیسو په ستونزو خبرې وکړي. خغلی سالی وایي پر پولیسو د تشکیلاتو لمنځه او د بانفوزه قشر لخوا تهاجم شوی، د وهلو ډبولو تر حده ناسم چلند ورسره شوی. دا قانون ماتونکی چلند د دې سبب شوی چې په ځینو مواردو کې خلک فکر وکړي چې پولیس عاجز او ناتوانه ځواک دی. امرالله سالی ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د پولیسو او امنیتي ځواکونو موقف او ځای ثابت کړي، او د ټپي شو او وژل شوو پولیس سرتیرو او افسرانو درناوی به دود کړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر خاغلی سالی ویل هڅه به وکړي چې د نهیلۍ او پټه په دریدلې حالت روایت مات او په هیله مندۍ او بریالیتوب یې بدل کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په څلورمه ورځ هم د کاندیدانو د نوملیکنې کوم مورد دومره دوی نه دی ثبت کړی. د دې کمیسیون په خبره تر اوسه پورې درې څلوېښت کسانو معلوماتي کڅوڼې ترلاسه کړې چې یوه ښځې هم پکې نسته. تفصیل له خان محمد سین.
سره له دې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په لړۍ سلور ورځې اوړي، خو تر اوسه یو کاندید هم په رسمي توګه خپل نوم نه دی ثبت کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، محمد حنیف اتمر، حکمت خلیل کرزی، لطیف پدرام، زلمی رسول، گلبدین حکمتیار، فرامرز تمنا، بشیر بیژن او د ځینو نورو سیاسي سیرو استازیو د انتخاباتو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي دي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د سه شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ یوې ښځې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیده وي دغه معلوماتي کسوړې نه دی اخیستې. دوبویل وس د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د معلوماتي کسوړو ویش د جدي تر دولسمې پورې دوام کوي، خو تر اوسه یوازې درې څلوېښتو کسانو دغه کسوړې ترلاسه کړي دي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر دولسمې پورې به دوام وکړي. دغو درې څلوېښتو کسانو په داسې حال کې د انتخاباتو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې له دې تمه ښودلې چې دغو انتخاباتو ته باید لږ کسان ځانونه کاندید کړي. د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، سلوخت کلنی او د یو لکو رای ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. په خاطر دې د افغانستان وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ولسمشر د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار حنیف اتمر او د احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود اعلان کړی چې په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داس حال کې ده چې ځینو کاندیدانو تر اوسه خپل انتخاباتي ټکټونه بشپړ کړي نه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې لپاره چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو نیمګړتیاوې تکرار نشي، د کمیسیون په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل ضروری دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان د مرستیال په خبره ممکن د روانې اونۍ په پای کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ په خاطر له انتخاباتي شریکانو سره د خبرو په هدف یوه ګډه ملي ناسته جوړه شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو پلانونو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د وای د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره لار روښانه نه ده. کمیسیون په پلان جوړولو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ دی. همداشان له نړیوالې ټولنې او حکومت سره د همغږۍ ستونزه هم لري او دغه کمیسیون باید خپله لاره وټاکي. خاغلی رشید ټینګار وکړ چې حکومت، نړیواله ټولنه، انتخاباتي کمیسیونونه او سیاسي ګوندونه باید د انتخاباتو د کېدو پر نیټه، همدارنګه د انتخاباتو نه په مخکینیو اقداماتو او نورو مسایلو سره خبرې وکړي. خاغلی رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په بدلولو هم ټینګار کوي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا د ولایتي کمیټو تړل کېدل موقتي اقدام دی، درې یا څلور میاشتې به دوام کوي. د دې شورا په خبره هدف د اصلاحاتو راوستل دي. پر دې شورا ځینې انتقادونه هم کیږي. اجمل انداو نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ولایتي کمیټو تړلې د څو میاشتو لپاره دي او هدف یې په دې کمیټو کې د اصلاحاتو راوستل دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل هدف یې دا دی چې د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره په خپلو کمیټو کې بدلون نه راولي. ښاغلی طاهری وایي د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټې لغوه کیږي نه، یوازې له درې تر څلورو میاشتو پورې سنډول کیږي. بیا به بیرته له اصلاحاتو وروسته په نوې بڼه کار پیلوي. اصلاحات به په کار او د کار په بڼه کې راسي او زموږ د ولایتي کمیټو په تشکیل کې هم اصلاحات راسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان همدارنګه وایي د دې شورا په ولایتي کمیټو کې تر سلو زیات تخنیکي کارمندان کار کوي. دوی تنخواه اخلي او اوسې دندې سنډول شوي. سید سانتاهری زیاته کړه چې د سولې د شورا د ولایتي کمیټو غړي تنخواګانې نه لري، بلکې د نورو دندو ترڅنګ په دې کمیټو کې هم غړیتوب لري. د نوموړي په وینا په دې کمیټو کې عموما با نفوذه کسان غړیتوب لري چې د سولې او خبرو اترو زمینه برابرولی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په 2013 کال کې د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دویم دور کې رامنځته شوه. یو شمیر کسان د سولې پر عالي شورا انتقاد کوي چې وینه شو کولای د سولې د خبرو اترو د عملي پایل لپاره کوم پروګرام پیل کړی. د کابل پانتون استاد او سیاسي شونونکی نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل د سولې سره د سولې د عالي شورا چلن تر ډیره نصيحتونو او پند ته پاتې کیده او له همدې کبله محسوس لاسته راوړنه نه لري.
بیشتر کار شورا سال تشریفاتی بوده.
نجیب محمود وایي د سولې د عالي شورا ډیر کار تشریفاتي و. د دې پر ځای چې د وی فعال شورا په توګه د سنځو د حواري لپاره د سیمې له هیوادونو او لویو قدرتونو سره په تماس کې شي، تر ډیره د سپینګیرو په یو شورا بدله شي و چې ډیر کم پکې د سولې او خبرو اترو په اړه بحثونه کېدل، چې دې بحثونه هم تر ډیره نصيحتي بڼه لرله.
اگر صدا فهم شه بیشتر جنبه نصيحت ګونه ده.
د افغانستان جمهور ریاست څونه مخکې د سولې یو مشورتي بورډ هم اعلان کړ. د دې انتقادونو سربیره د سولې د عالي شورا چارواکي هیله لري چې تر اصلاحاتو وروسته به ولایتي کمیټې په یو نوې بڼه کار پیل کړي او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې په عملی او واقعي خبرو اترو کې مهم رول ولوبوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د مالی سرپرست وزیر وایي په هیواد کې له وچکالۍ، ناامنیو او نورو ستونزو سره سره اقتصادي وده د نورو کلونو په نسبت زیاته وه. محمد همایون قیومی وویل چې په ملي عوایدو کې د تیر کال په نسبت 40% زیاتوالی راغلی. تفصیل له خان محمد سین.
په افغانستان کې د 1390 مالی کال له پیلېدو سره چې د جدي په لومړۍ نیټه پیل شو، د مالی وزارت وایي په 1390 مالی کال کې د تیرو کلونو په پرتله ملي عواید 40% زیات راټول شوي او بودیجه هم 92% لګول شوې ده. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په 90 مالی کال کې د تیرو کلونو په پرتله د بودیجې د لازم لګښت او د زیاتو ملي عوایدو د راټولولو لامل په یادو دواړو برخو کې جدیت، دقت او شفافیت دی. د وویل په هیواد کې له وچکالیو، ناامنیو او بیکاریو سره سره په تیر مالی کال کې د هیواد اقتصادي وده هیله بخونکې وه.
در سال جاری هدف تعیین شده جمع‌آوری مبلغ 172 میلیون
د وویل پر روان کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 102 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی وو، خو له نیکه مرغه موږ په وروستیو شپږ میاشتو کې 109.4 میلیارد افغانۍ راټولې کړي چې په مجموع کې مو په 1390 مالي کال کې 109.3 میلیارد افغانۍ راټولې کړي، چې د 1390 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. خاغلی قیومی وویل د ملي اوالي له حکومت نه په مخکینی حکومتونو کې هر کال شاوخوا 99 میلیارد افغانۍ راټولې شوې دي، دغه هم ویل د هواد اقتصادي وده له 1.3% نه 2.3% ته پورته شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت د اتنوی مالی کال د بودیجې طرح چې 399 میلیارد افغانۍ کیږي څو ورځې مخکې مشرانو جرګې ته سپارلې ده. د دغه بودیجې 215 میلیارد افغانۍ عادي او 140 میلیارد پراختیایی ده. مشرانو جرګې دغه بودیجه تایید کړې خو ولسی جرګې تر اوسه ارزولې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د سار د بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ ویلي چې د دغه بودیجې طرحه تر سیاسي نفوذ لاندې جوړه شوې او د خلکو نظریات، غوښتنې او وړاندیزونه پکې په پام کې نیول شوي نه دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید یوازې د عوایدو د زیاتوالي په فکر کې نه اوسي، بلکې خلکو ته خدمات هم وړاندې کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران آزادي راډیو ته وویل
حکومت باید د دغه عوایدو د ډېرېدو تر څنګ او د خلکو نه د عوایدو د راټولو تر څنګ دې ته پام واړوي چې باید همداسې خدمات متشبثینو، سوداګرو او عامو خلکو ته وړاندې کړي چې دا د دوی مسؤلیت جوړېږي او د عوایدو په لا زیاتوالي کې مهمه ونډه درلودلی شي.
د مالی وزارت په داسې حال کې د عوایدو د زیاتوالي او د هیواد د اقتصادي ودې خبرې کوي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس په هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه کسان وزګار دي او هر کال دغه شمیر زیاتیږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
په کابل کې د وسلوالو د دوشنبې د ورځې برید ته د نړۍ یو شمېر چاپي خپرونو پاملرنه کړې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي د حمله چې 43 تنه پکې ووژل شول او 25 نور ټپیان شول په پلازمینه کابل کې روان کال یو له خونړیو حملو څخه وه. ورځپاڼه لیکي د دې برید اکثر قربانیان ملکیان دي. وسلوال د دوشنبې په ورځ د 3 بجو خواته د شهیدانو او معلولینو د وزارت معینیت ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې نشته پیل کړه. ګارډین لیکي د دوی د ادارې یو شمېر مامورینو د برید کوونکو له ویرې له کړکیو ځانونه واچول. ورځپاڼه وړاندې لیکي د حمله وروسته تر دې وشوه چې د افغانستان حکومت د دفاع وزارت لپاره اسدالله خالد او د کورنیو چارو د وزارت لپاره امرالله صالح د سرپرستانو په توګه وټاکل. دا دوې څېرې په دې مشهورې دي چې د پاکستان او طالبانو ضد دي. د کابل د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د لویدیز یوه بله خپرونه ټایم دې مسلې ته اشاره کوي او لیکي چې په وروستیو کلونو کې چې په کابل کې پر حکومتي ودانیو څه بریدونه شوي دي، دا حملې یا طالبانو ترسره کړي دي او یا هم داعش. خبرونه بیا د پیښې د یو عیني شاهد خبرې راخلي. عبدالجلیل وای وسلوال زموږ دفتر ته راننوتل او هر څوک چې لیدل پر هغې ډزې کولې. د عیني شاهد د وسلوالو د ډزو له ویرې له دوهم منزله ځان لاندې اچولی. پښه یې ماته شوې، بیا پښه پورو تر دروازې تللی او هلته امنیتي ځواکونو ژغورلی دی. جلیل وای د ده 500 تنو نورو همکارانو هم د کړکۍ ټوپ کړل او د دوی مدیر له دریم منزله ځان لاندې وغورځاوه. ټایم بیا د خلیل الرحمن په نوم د یو بل عیني شاهد خبرې راخیستې دي چې له پیښې روغ وتلی دی. خلیل الرحمن وایي د برید په وخت دی نه پوهېده چې چیرته منډه کړي، دا یو قتل عام و. خلیل الرحمن بیا وایي چې ما په همدې څانګه کې د طالبانو په وخت کې هم کار کاوه. دی بیا پوښتنه کوي دوی ولې موږ وژنې؟ ولې
د شوزو چارو وزارت وی په انتخاباتو او د سولې لپاره د شوزو ملي اجماع کې د شوزو 10% ونډه د دغه وزارت د 15 کلن پلان برخه ده. خو د کابل والی بیا وایي چې په افغانستان کې د شوزو وضعیت لا هم د اندېښنې وړ دی. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې 15 کلنې برنامې په پلي کېدو په بیلابیلو برخو کې د ښځو فعالیتونو تر څنګ د کلیوالو ښځو په ژوند کې هم د پام وړ بدلون راغلی دی. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګې د سې شنبې په ورځ د مرکز زون په کچه د کلیوالو ښځو د پیاوړتیا په 5م سمپوزیم کې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د لاسته راوړنو په اړه وویل. د انتخاباتو په برخه کې وتوانېدو چې د ښځو ونډه 10% ته ورسوو او همدارس په ولایتونو کې د دغه وزارت ریاستونو د سولې په برخه کې د ملي اجماع په جوړولو کې هم ښه رول لري. له دې سره د ښځو چارو وزارت 4 نور سمپوزیمونه د هیواد په شمال، سویل لویدیځ او ختیځ زونونو کې ترسره کړي دي. د دغه وزارت په خبره د دغو ټولو سمپوزیمونو هدف د ښځو د ټولنیز ژوند پوهاوی دی. چې په لری پرتو ولایتونو کې ژوند کوي او غن ستونزو سره مخ دي. دا پنځم او وروستای سمپوزیم دی چې د سې شنبه په ورځ د کابل، میدان وردګو، کاپیسا، پنچیر، پروان او دایکندي ولایتونو د والیانو او یو شمېر فعالو ښځو په ګډون ترسره شو. سره ده چې د ښځو چارو وزارت د دغو ترسره شویو سمپوزیمونو له لاسته راوړنو وایي، خو د کابل والی محمد یعقوب حیدری بیا د ټول هیواد په تیره بیا د کابل د ښځو د ژوند پر وضعیت بیل لید لري. ښاغلی حیدری په دې باور دی چې له تیرو کلونو را په دې خوا د افغان ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او آن دا چې د کابل ښځې له ګڼو محرومیتونو سره مخ دي.
هغه اساسی کارونه چې باید شوی وای نه دي شوی او زموږ هیله دا ده چې له دې وروسته دې وشي. خپله مو عدالت غوښتنه وکړئ، ځینې پروژې مه منئ. ما هم چې دا یو شمېر نمایشي پروژې نه دي منلې له ما شکایت شوی ده. ولسمشر ته مې وویل چې دا پیسې حاضر سي او سبا بیا موږ ته ویل کېږي چې تاسو ته مو میلیاردونه ډالر مرسته کړي.
یو شمېر فعاله ښځې چې له ولایتونو دغه سمپوزیم ته راغلي وي د ښځو په اړه ناستې او مناسبتونه نمایشي بولي او وایي چې په دې برخه کې کار یوازې په شعارونو نه ترسره کیږي. په میدان وردګو او دایکندي کې د ښځو د حقونو فعالانې وحیده ښکلې او نظیفه باتوري وایي په دغو ولایتونو کې په بېلابېلو برخو کې د محرومیتونو تر څنګ په دولتي ادارو کې هم. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او سم ستاسو ځینې اسمي سونه. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي چې ولسمشر دی په افغانستان کې د ایران او روسیې د لاسوهنو مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهار، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدل د افغانانو په ګټه دي ځکه چې د دوی پر ځای باید ملي اردو تقویه سي. محمد قاسم ځواک په خپل بل اسمس کې لیکلي چې په کابل کې د وړم ورځې برید یا وحشیانه او غیر انساني عمل و. عبدالله ضیا له شاجي ولسوالۍ لیکلي چې د امریکایي سرتیرو وتل به افغان حکومت او طالبانو ته سولې زمینه مساعده کړي. محمد شیر افضل د ننګرهار له درینور ولسوالۍ څخه لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې امنیت شته خو د پوهنې وزارت ورته توجه نه کوي. ماتی ولا له زابل لیکلي چې د زابل په شاجو ولسوالۍ کې مکتبونه نسته، ماشومان په خلاصه فضا کې درس وایي یا هم بې تعلیمه پاتې سول. عبدالکبیر گوهر د زابل ولایت څخه لیکلي چې زموږ په ولایت کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي چې حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي تر څو نورو هیوادونو ته لتلو راوګرځي. او محمد الله قلمیار د هلمند له سنګین ولسوالۍ لیکلي چې له حکومت څخه غوښتنه کول بې ځای سو کسانو سره مرستې وکړي. پرون په پکتیکا کې تر 6 میلیونه د زیاتو افغانیو په ارزښت د یوه لوی جومات د جوړولو چارې پیل شوې. حبیب الرحمن تاثیر ورباندې راپور لري.
پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وویل یاد جماعت ته جمهور رئیس په ځانګړې لورینه جوړیږي چې چارې باید د یو کال په موده کې بشپړې سي. وحدت زیاته کړه د دې جماعت تر څنګ به یو مجهز سالون او نور ټول اړین سهولتونه هم ولري چې د دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو لپاره یو ښه زیری دی.
دغه هغه مسجد دی چې کله چې حضرت محمد رئیس جمهور پکتیکا ولایت ته راغلی و د ولسونو د کومې پروژې چې اعلان کړې وې په هغې کې یوه پروژه په مرکز خرنه کې د یو لوی جامع جماعت د جوړېدو وه. نو هغه جامع جماعت عملاً کاری پیل شو. دغه جامع جماعت دلته په مرکز خرنه کې دی مدرسې په څنګ کې جوړیږي چې هم به د مدرسې طالبان د دې نه ګټه اخلي او هم د قوم په منځ کې دی، هم د قوم دپاره جامع جماعت دی. د دې بودیجه تر 6 میلیونه افغانۍ پورې کېدلی شي.
په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکي دیني عالمان او قومي مخور هم خوشي څرګندوي چې په سیمه کې په ټولو معیارونو برابر جماعت جوړیږي.
حالانکه په دغه نږدې کلو کې د ما په کلي کې په دا کوټوالو کې په چارده کې په زاولو کې وسه جمعې لمونځونه شته، خو کله چې دا جوړ شي دا ولس اته ولال مامت خېلو چې خلک راځي، بلکې له یوسف خېلو چې راځي له خیرکوټه به راځي، ولې دا د سړک بغاړه ده.
دغه خو زه دا نه بولم چې دا اولین زیری ده. په موږ اوس دلته جامع مسجد جوړیږي او یو پراخه ساحه نیسي او له هغه سره یو غټ سالون جوړیږي. زه امید لرم چې دا به موږ ته ډېرې زیرې راکړي. د مثال په دور باندې دا مدرسه چې موږ لرو انشاءالله دا به یو شور روش ورسره ولري. دلته به جهید علما ډیر را جذب سي.
چارواکي وایي دغه جوړیدونکو جماعت پر شپر جری بنځکه جوړیږي چې لا جوړیدو سره به یو وخت په وخت منظمه څارنه ترسره کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره وعده کړې و زموږ یو سلط چې پاکستان سره سرحد لري. پنځه ولسوالۍ په سرې د شورې شینکۍ نوبار شمولیات غر په دورای پای ته ورسېده. په 48 کاله کې راپوخ نه شو. او نوی نوبار د غندانو علاقه ته دولت مستنه نظامی نه ملکی کلینیک را جوړ کړی دنه مکتب لرو.
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي. موږ شکایت د لوړ مقام پوری کړی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
سیا زادی رادیو ته ورجست په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډی زړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان د کابل د ورستی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندلو سره له مسؤلیت څخه خپل اوږه نسی تشولی. د ترکیه پارلمان په افغانستان کې د ترکیه د ځواکونو د ماموریت د تمدید په اړه د دې هیواد د ولسمشر وړاندیز تایید کړ. د دې سره په افغانستان کې د ترکیې د ځواکونو حضور د 2021 میلادي کال تر جنوري میاشتې وغځول سو. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه مسابقه کې د صفر په وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړه. راپورونه وایي چې دوو ځانمرګو بریدګرو د لیبیا په ترابلس ښار کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ باندې حمله کړې ده. په عراق کې د داعش وسلوالې ډلې په تل افر ښار کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی دی. د سې شنبې د ورځې په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. د خوست چارواکي وایي تر دې وروسته به په دې ولایت کې د بهرنۍ کرنسۍ پر ځای په افغانیو راکړه ورکړه کیږي. د دې په خبره هغه کسان به د قوانینو په رڼا کې مجازات شي چې په بهرنۍ کرنسۍ باندې په راکړه ورکړه ونیول سي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
په دې ناسته کې خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وویل په وروستیو دریو میاشتو کې د افغانیو د عمومي چلند او ترویج په باب د دوکاندارانو سوداګرو او ول سره ګډ کار وشو او دا چې افغانۍ د ټولو ملي هویت دی هغوی دې ته فکر تیار شول چې تر دې وروسته به په خوست کې په راکړه ورکړه کې یوازې افغانۍ کاروي. نوموړي زیاته کړه دا ځل سیمه ییزه اداره پریکنده اراده لري چې په خوست کې افغانۍ ترویج کړي.
په دغه ارتباط باندې اړوند ادارات ته وظایف سپارل شوي دي لکه ترانسپورت، ښاروالي، د افغانستان بانک، امنیه قوماندانۍ او زموږ د ملي امنیت کشفي ادارې ټول هغه زیرات ادارات په دغه برخه کې مسؤلیت لري او ټول قوت باندې دوی د افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې کې د افغاني ترویج لپاره کار کوي.
په خوست کې له نوې ملسي زرا په دی خو په پاکستاني کلدار راکړه ورکړه کیږي. خوستوري وای د هغو کسانو په مقابل کې به قانوني چلند وشي چې د افغاني پر ځای بهرنۍ سکه وکاروي.
خدای مکه داسې توغولې درې شو چې پراکړه ورکړه کې دوی د افغاني پر ځای باندې بیگانه سکه وکاري لاغوي سره به قانون پرانا کې چلند کیږي، حتی هټي به تل کیږي او نور هغه قانوني موارد او مجازات او انضباطي جزاګانې چې وجود ولري هغه به دوی ته ورکول کیږي.
پټولیس ډول په خار کې د افغاني د چلند په باب د خلکو سره یو اندېښنه په کافي اندازه د افغاني د شتون په باب ده. په خبري ناسته کې د خوست د افغانستان بانک د زید څنګه مسؤل علي شاه اکبر زوی ویل په دې باب هیڅ ستونزه نشته او که په میلیاردونو افغاني شتون ته هم اړتیا پیدا کده دوی برابر اولو ته تیاری لري.
څومره افغانۍ چې د خوست ولایت کې لګیږي ان شاء الله د افغانستان بانک دې ته جواب دوی ده او دا مکلفیت لري چې په ملیونو څخه په میلیارد افغانۍ د خپل خوست ولایت ته حاضر کی او خلکو ته یې وشکي.
بل دوی ته د خوست خردوکانداران هم د افغانۍ چرن سوداګرو او خلکو لپاره په ګټه بولی او وایي چې تر دې وروسته باید خلک راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي.
نوم به عجیب اختر ګل دی په خوست منګل اډه کې دکاندار یم. مګ دا غوړو چې افغانۍ جری شي افغانۍ ارزښت پیدا کی. نور دکاندارونه نه داخله د چټول په افغانۍ کوروبور چې لاند شي وشي.
مې نو مشرف د خوست خار کې یو دکاندار یم زه غوړم چې څو بروشي په افغانۍ روکړه ورکړه د اسره وکړو. افغانۍ باید ضروري افغانۍ ملي هویت ته
دی. یادونه ورده څو ورځې وړاندې د خوست امنیتي چارواکو هم د افغانۍ د چلند پریکړه رسنیو سره شریکه کړې و. که څه هم په خار کې د ترانسپورت په ګډون یو شمېر صنفونو وارلې مخه خپل کاروبار افغانۍ ته اړولی، خو معلومه شي چې د خوست سیمه ایزه اداره په عموم کې د افغانۍ د چلند پریکړه څومره عملي کولی شي.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. د ازادی او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان له مسکراتو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د روان لمریز کال په دویمه روبه کې د نشه یي توکو د کاروبار قضیې راکمې سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې سږ کال یې د ټول هیواد په سطحه په لسګونو ټنه نشه یي توکي کشف او ضبط کړي دي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د افغانستان له مسکراتو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تیر کال په پرتله د نشه یي توکو قضیې کمی کړي. د دغه مرکز ویان خالد موهد چې د سیشنبې په ورځ د دریو وروستیو میاشتو په اړه د خپلو فعالیتونو په تړاو له رسنیو سره معلومات شریکول وویل
قضایه ما نظر به روبه دومه
دروان کال د دوامه روبه ته پکتو د نشه یي توکو په برخه کې لمش سره په مجموعي ډول 1950 قضیه لرلې چې دا د تیر په پرتله کموالی شي.
خو نو موري د تیر کال د قضیو د شمیر په اړه څه ویل د مرکز د دوه اتیا کسانو د نیولو چې د حامد کرزي هوایي جګړې عربستان او دهلی ته خالص هیروین انتقالول خبره کوي او وایي چې په دې برخه کې وټل ویخت نقلي وسایط 230 سیټه موبایلونه یو وشت میله بیلابیل وسلې یو ول 100000 افغانۍ نقدي پیسې یو ول 0.10 امریکایي ډالر 400 کیلوګرام هیروین یو 0.3 کیلوګرام مورفین 85 کیلوګرام تریاک 99000 کیلوګرام چارس او شپک 10 کیلوګرام شیشه نیولې دي. د دغه مرکز د معلوماتو لمخې کابل ولایت د 93 قضیو په درلودلو او ننګرهار ولایت د 25 قضیو په درلودلو سره د مسکراتو او نشه یي توکو د ډیرو قضیو لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو د ډیرې کرکیلې تولید او قاچاق په اړه ګڼې اندېښنې موجود دي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د مخدره موادو او جرمونو د دفتر او افغان حکومت وروستی ګډ راپور ښیي چې په افغانستان کې تیر کال د نشه یي موادو کښت 80% زیات شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د روان کال په ترڅ کې د ټول هیواد په کچه د لسګونو ټنه نشه یي توکو د کشف او ضبط یادونه کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش هم په همدې ورځ وی خبری غونډې ته وویل
تاسو په جدي دولت مخالفینو د منابع ولتهمویل کوونکو یو هم نشه یي توکي دي چې لنی کمرغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې موینیت روان کال کې لزګونه تنه نشه یي توکي کشف او ضبط کړی دي.
د افغانستان د مسکراتو او نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دا هم وایي چې د نشه یي توکو د قاچاق او د تورو پیسو د سپینولو په برخه کې ګڼ کسان نیولي چې د قانون په چوکاټ کې به سزا ورکړل شي. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په لوګر کې ځینو مترزو کاندیدانو پرلت پیل کړی دی او د کمیسیون دروازه یې تړلې ده. تفصیل نجیب الله الخیل.
په لوګر کې معترض نوماندان غوښتنه کوي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون هغه پریکړه عملي کړي چې دغه ولایت کې د یو شمېر ټاکنیزو مرکزونو د باطلېدو په اړه کړې ده. دوی غوښتنه کوي په درغلیو کې ښکېل کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي او له بایومیټریک پرته رایې دې نه شمېرل کیږي. یو تن معترض نومان نصرت الله وفا آزادۍ راډیو ته وویل
هغه مراکزو کې چې اصلا هلته ټاکنې نه دي سوي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغوی رایې باطلې کړې دي، نو د هغې د استیناف د تایید غوښتونکي یاستو. بایومیټریک او بایومیټریک رایې دې بیلې سي تر څو چې زموږ دغو قانوني غوښتنو ته مثبت جواب نه ویل سي موږ به د کمیسیون دروازه هم دغسې تړلې ساتو او چاته به اجازه نه ورکوو چې خپلې چارې د مخته ویسي.
یو بل نومان شهزاده توحید ملهم د دوی درې غوښتنې یادوي او زیاتوي چې
د شکایتونو د کمیسیون تللې فیصله باید د شکایتونو مرکزي کمیسیون تایید او په بیړه راولېږي. چا چې دلته درغلي کړې ده دا باید زندان ته لاړ سي او بایومیټریک رایه په لوګر کې وشمیرل سي. دې پاکې رایه نه موږ مکلف یو چې دینه دفاع وکړو.
همدارنګه یو بل نومان شاپور احمد زیوی دوی ګوري چې د درغلي کوونکو لخوا د تور رایو د سپینولو کوخه روان دی.
هغه رایه چې موږ باطل کړی دي د سپینو دو کوشش په بار مقام کې روان ده او هغه کوشش کوي چې هغه رایه سپینه کړي. دلته چې کله موږ د کمیسیون د انتخاباتو ته مراجعه وکړه نو دوی وایي چې وروره دلته د رایه نه دي زیات سوي، دا په بر کمیسیون کې زیات سوي دي. هلته فیصلې کیږي، د موږ فیصلو ته څوک ارزښ نه ورکوي. بنا ان چې تاسو فیصلو ته څوک ارزښ نه ورکوي نو ضرورت نه احساسیږي چې دا دروازه خلاصوي، باید بندوي. نو دا دروازه بنده کړئ تر هغه پورې چې موږ ته یو څوک مسؤل کس دلته پیدا شي موږ لپاره جواب ووایي.
که څه هم د دې اعتراضونو په باب د لوګر ځایي چارواکي او د ټاکنو د دواړو کمیسیونو مشران څه نه وایي، خو له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر رحمت الله حقمل ویلي ول چې د دوی د کمیسیون پریکړه نه ده عملي شوې.
په ابتدایي لیست کې د شکایتو لوګر ولایت د شکایتو کمیسیون پریکړه نه دي تطبیق شوې. دوی ته موږ اطمینان ورکو که چیرې د شکایتو کمیسیون د ولایتي دفتر پریکړې عملي شي، د لوګر په نهایي لیست کې به تغیرات راځي.
یاد دیوی په خوست کې هم له څو ورځو راهیسې یو شمېر معترضو نوماندانو د اداري کمپلیکس مخې ته د تحصن خیمې درولي.
په هلمند کې د ناامنیو له کبله بې ځایه سوې کورنۍ چې شمېر یې زرګونو ته رسېږي مرستو ته اړتیا لري. الیاس دایی او نور تفصیل.
د هلمند مهاجرینو د ریاست مخې ته ناستې ښځې حکومت او د مهاجرینو ریاست هغه کورنیو ته په نه پاملرنې تورروي چې د ناامنیو له امله بې ځایه سوي دي. دوی چې د ازادي راډیو سره په خبرو کې ځانونه د بېلابېلو ولسوالیو بولي ادعا کوي چې د کډوالو ریاست سلی کوي عمل کوي او یوازې په هغو کسانو مرستې وشي چې د متنفذینو او دوستانو لخوا ورته معرفي شوي وي.
د
هلمند د ګرمسیر مارجې او ګرشک ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي کسان وایي د ځان سره یې راوړي توکي تمام کړي دي. هوا سړه سوې ده. تر دې وروسته په لشکرګاه کې د کورونو د کرایې توان نه لري او د مهاجرینو ریاست او مرستندوی ادارې هم د دوی حالت ته پاملرنه نه کوي.
مجا صاحب موږ د ګرمسیر د ولسوالۍ د غزارجه د ولسوالۍ زره غلب شه چې هغه چې دوی چې د دوی په واسطه موږ سره چې وکړي د خوراکي په مواد سره څه شي وزه یې سپېړل سره شپږ مو کښنیان یا د پښې د پښې د خوري د ژوند یو بچی مې مشه هغه سره جلا دي اولادونه دوی دوه کور ولا غلري
ولا که یا خیمه یا ولا که یو ګولا څوک یا ولا که وګورې چې دا تیمدار دې دا به تیم دې بل پر سره کې هم ناست چار څو هغه بل خوري بل وړي امور دا غشپ
نه از مور سره موږ سم نه سې موږ په وجه سره غلې دا دوه میاشتې چې موږ نه تاسو پرته موږ ستار موږ سره وکړو کومه دا کولای شي چې پیسې راکې خیمه راکې.
د هلمند مهاجرینو ریاست سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې کولای شي په یو وخت کې زرګونو بې ځای سو او مجبور کورنیو ته مرستې ورسوي، خو اوس ویل کیږي په ګڼ شمیر کې کورنۍ اجل مرستو او ژمنیو توکو ته اړتیا لري چې نه دي ورته رسیدلي. د هلمند د مهاجرون ریاست که څه هم د نامنوی له امله د بې ځای سو کورنیو دقیقې شمېرې نه لري، خو وایي دوی او مرستندوی ادارې کومکي توکي لري او دمګړی د یو شمېر موسساتو سروې روانه ده چې بشپړه سي توضیح به یې کړي. د هلمند د مهاجرون د ریاست سرپرست محمد هاشم عزیزي وایي د مهاجرون ریاست دومره توان نه لري چې ټولو بې ځای سو کورنیو ته مرستې ورسوي، خو هغه موسسات د اجل مرستو دپاره همغږ کوي چې په دې برخه کې کار کوي.
هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځایه کېږي او دلته راځي د ښار پر شاوخوا د ژمي په رارسېدو سره فعلاً اوس موږ د یونیسف سره په تماس کې یو. د دیرلسو کورونو پیشنهاد مو ورکړی دی چې دوی ته به خوراکي توکي او البسوي د ژمي توکي ورته پیدا کړي. همداشان د ډبلیو پی سره موږ په تماس کې یو. د 2000 کورو وړاندیز مو ورته کړی دی چې دا هغه خلک چې د ولسوالۍ څخه بې ځایه کېږي د دوی لپاره دوی باید زموږ سره یو مرسته تهیه کړي.
په تیرو درې کلونو کې چې کله جګړو زور واخیسته او ان د لشکرګاه تر لمونو راورسېدلې، زرګونه کورنۍ د خپلو اصلي ځایونو بې ځایه سولې او امن سیمو ته سر نه پناه کړل. د هلمند د مهاجرون ریاست وایي هغو اکثرو ته مرستې رسولې دي، خو هغه کورنۍ چې د حکومت سره د اړیکو په خاطر بیرته خپلو سیمو ته نسي تلی یا یې لا هم کورونه د جنګ لومړۍ کرښه کې دي، په لشکرګاه او نږدې سیمو کې دوامداره مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د مدني ټولنو د همغږې د مرکز یو غړی صفی الله وایي دوی ته هم داسې اسناد رسېدلي دي چې د کډوالو چارو د ریاست یو شمېر کارکوونکي او مسؤلین د بې ځای سو کورنیو حقوق دوستانو او هغه کسانو ته ورکوي چې د متنفذینو لخوا ورته معرفي شوي وي.
مخکې د دې څخه هم مرستې راغلي وي او هغه خلکو ته نه دي توضیح شوي چې اړتیا یې وه او هغو خلکو ته توضیح شوي دي چې دوی
هغه د پیسلا د خیش خاله خلګو نو مخکې مشت خلګ راغلی دي شکایت کړي دي د باباجی د سیمه څخه راغلی دي چې هغه خلګو کې سرویس وي او هغه خلګو ته سم نه و توزیع سوی یعنی د سروی ټیم هغه خلګو ته توزیع کړي دي چې هغه ارتیا نه درلوله پیلا نه ما دي د غراغلی دي مرست راغلی دي او موش پر رئیس باندې دا ځخو کچيري د دیواري ب بیا د رقم ام تاسو وکړه او درغلی مو پښکو کړو نو موش به دی په وړاندې ودرېږو
د نامنوی لامل د بیزای سو کورنوی شکایت داسې محل پورته کیږي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم جګړې روانې دي او په ځینو مرکزي سیمو کې د عملیاتو له امله تازه سلګونه کورنۍ بیزای سوي دي. دولتي چارواکي که څه هم د اړو کورنیو سره د مرستو د چمتووالي خبر ورکوي خو خلک وایي تشې وادې دي او تر اوسه جدي او عملي اقدام نه دی لیدلی. محمد الیاس طیب د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسول جوابونه وورو. غواړم وایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډیره هم دا ستونزې پکې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکو پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پریږدي چې د پروګرام د جوړښت لمخې موږ هغه ډیر نسو خبرولای. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي د دوی پیغامونه نه خبريږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه شوې ده. موږ تاسو پیغامونه خبرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکښ ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسو. نور مونږ زموږ د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسیدونکو ستونزو ته جواب ویلې دي چې په کډه به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
سیاسب. اول اوریدونکو مو یو دوست دی د زابل ولایت څخه البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي. دوه اوریدونکو دي دواړه د کوچیانو ستونزې دي د په ګډ وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت څخه پاول سولي خبر مو سپېمه کې د کاريزول ور د ستونزې کوچیان په خبرني وي نو د مخ کې زموږ د ورسادي کومي مشر راځم خبرني حکومت افغانی
محمد
اکرم د زابل ولایت شاتفاد ولسوالی د بوری په بند کې موږ کورونه د کوچیانی کوچیانی موږ کورونه د بوري په باندې کې نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه, مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته, ماشومان بیا سرنویسته دي او حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځای نه دي را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام
جواب
د شاري سپاول شوالیکو شان راغلی وو په ډیر څه باندې برمو په ارتباط ور سره مفصل خبرې درلودلې. موږ د زراعت رئیس سره او نور اړوند ادارو ته په دې اړوند باندې رایت وکړو تر څو دوی دغه مشکل حل کړي. مشکل دې حل کړي دوه انتصاب دې هر طرف ته هم موږ ویلې هغه ځیان چې دوی کم ځیان خیاغه مرته د سرویس پرسمونه به څو ورځې کې لاړ شي دا مشکل او دیم منګه بیا د هغه تلالو شری صفه ول سوالی تخپل والی صاحب خپل کاری سفر لرو د من سره نور خو می مشانه مو الته د قومونو سره د ولسون سره منګه ناس درلو دل د هغه ټول ستونزې مو اورید د هغه تیرنی کونه مسله او مکتبونو مسله وا هغه منګه یاداش کو منګه اړوند د ادارو ته هدایت کړی دی او پاګې کې په کال کې منګه حال تک کونه نیولې دي او مکتبونه هم نیول شوې دي چې دغه روان تعلیمي کال چې شروع شوه ده په دې کې والته نوی مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه دي هغه وخت چې موږ لاړو تقریبا موږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړو او صرف په هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډه شوه ده دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کیږي انشاءالله
بله مننه کوم سلسله یو بل اوریدونکو هم د زابل ولایت څخه د هغه ستونزه به موارو
السلام علیکم ز عبد الله د زابل ولایت نه د پیغام تاسو پرېږدم ما د لوړفو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په علي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي یعنی دومره امکانات نه لري دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرې کړي نو کچیر مشته د زابل کې په پوهنتون کې د هغه څنګه چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعت څنګه دغه د زابل کې مشته پرانیزي او په هندن کې مشته موجوده کې موږ د دې څخه ډیر خوشحاله سو او موږ د تعلیم څخه ډیر ښه پاتې کیږو او اوس موږ ښکاره چې په نوو ولایتو کې زده کړو کومې ځکه مشکلات لرو سلام
سرسب ته ورېدونکو ته ستاسو جواب څه دی
موږ زابل پونتون خوشبختانه چې فکت لومړی سینکونه دی او شروع شو موږ دوه پونځې دلته لرو چې یو د تعلیم او تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دوه پونځې فعلاً باندې شروع شو په نورو پونځو ته پلان لرو موږ د سکندر د موږ ژوند د توتاخیل صاحب سره چې د سکندر د پونتون رئیس دی هغه ډیره زیاته همکاري او خصوصا دلته د موږ د پونتون موږ د پونتون اوس د دوه پونځې په خیر سره روان کړ نو آینده کارو ته موږ دا پلان د ترشو نور پونځې هم شامل شي او نور زکوونکي هم راشي چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو وزارت د خوانه د پونځې منظور شوي دي او شریعت پونځې نو په پام کې لرو ان شاء الله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا ان شاء الله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې د کوشش شي چې د شریعت پونځې هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی غزنی هم نږدې دی او هغلته په امانګي سره کدوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ دوی سره امانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پونتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي
بله مننه یو بل اوریدونکی د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی کنه شکایتونه به خډیر د تغ د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو
السلام علیکم ابو وسیل کوزی د زابل ولایت څخه صفاو لسوالی څخه خبر کوم ما یو دا غوښتنه ده چې د ښار صفاو لسوالی کې ابو وسیم خاجه ولایت دی خو انت په جلدا کې جامه سره تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د سیم خاجه و درینو خو خپل وفین ودی په ځای کې د ضربات پر لقب که سره چیر وخت کې چې د سیم خاجه نو څنګه له خلک لري با سیم کارت مې استعمالوي چې خاطر د انشاري او خاطر د سیم د نو د سیم د شبکو سره ډېر من نورو باید الته د ربات یا د کی یو نه ګون سیم خاجه و درې بل نه غوښتنه ده چې مسئول سوالی کې خلاص وږي خاجي لکې د دې د چې بنګیږي نو دا غرمه د غرمه د خو بنا په کار کې یي له سهار خو ته څه وخت کې یي یي د مازګر خو ته سهار چې ورور خلک دې باز یا ځابل یا یا قلاته یا شاف دې نو مشران د زنګ روي هغه خاجي د دې په لاس کې دی د کی نو یي سهار دې نو څه وخت کې یي د مازګر نو څه وخت کې یي مازګر خلک دې وښيږي خلې مننه خو نه دې دي
سیاسب د دې ستونزې خو مو اوریدم
او د پایو د بندیدو پاکله خو ممکنات ځکه نه کوي چې په زابل کې موږ د رئیس سره خبره کړې ده دغه سي چې مرګول ممکنه پولیس مقام ته شکایت کړو چې دا بندي د موږ د رئیس سره خبرې کړې دي خپل مال ته خلک تا کړی چې دا رښتیا بندي کنه په شهر صفا سوالی کې شهر صفا د موږ نه امن ولسوالی ده پور امن ولسوالی ده د کندهار سره په سرحد کې یو اغل څنګه نه لرو د موږ انترونه د مخابراتي شبکو څخه فعال دي او کار کوي منتها یو خبره ده چې یو ځکه به رښتیا لکه څنګه چې د ورور وویلې چې افغان بسیم نشته او ام ټي ان کار کوي دا ستونزه منو دا به موږ سره د زابل د مخابرات ریاست سره شریکه کړو ورکوم دغه موضوع به موږ سره شریکه کړو تر څو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایطو باندې څنګه یو پایه چېرته نصبېږي او درولېږي نو هغې ته په کتو سره به دغلته هم دغه نورې مخابرات شبکو پایه ودرو چې د جلدک نوم واخیسته په دغه سیمه کې او یو وخت نا وخت چې دغه بندېږي د دې اصلي علت موږ چې مخابراتو ریاست سره خبرې کړې دي تخنیکي مشکلات دي څومره دلته تخنیکی انجنيران او دا کم لرو په زابل کې نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغړو چې په سیستم کې مشکل شي په پای کې اړینه راوغړو کندهار کې مغه مشکل دې موږ نه حل کیږي نو مجبور چې هغه انجنيران اول په پرواز لري هغه تر شي کندهار تر شي کندهار بیا راو دا کې را مشکل پیدا کیږي د موږ د سیم شوې دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلور ورځې پورې یو پای کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کوم څنګه دغه کار نه کړ او فعالیت درېدلې دي څو ورځې دي متها دا نه تاییدو چې دلته دی بشي هغه په خښت مخابراتي کې دی هغه د شپې د ځندول کې دي معلوم وخت لپاره او د ورځې نه ځندول کې دا خبره د قناعت وړ نه ده
بل ورستای اوریدونکو به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري د دې ولایت څخه مشت ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په دغه پرې تړلې دی نو زنه پښیم چې د دې دلیل به څه خوول به د دې اوریدونکو شکایت وره بیا راسونو خبرته
د غلامی هم دی ساجو دی ولسوالی دی زابل ولایت ته خبرې کوم دا مور سیکل په ټول افغانستان کې خلاصي دا ساجو یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې دی خلاصي او په نورو کې باندې په دغه غوښتنې ساجو کلا کې ولې باندې په لاس دی دا والی صاحب ته دی مختص دغه درادو خلک زاد مو شکایت ورته تلور کال کې یا دې مور سیکل راخلي یا که دمر شای وکړ آزاد دي کدا اوس مستکو په کور کې پرتړلې چې راشي وای دا د طالبانو د دې چا دي دا موږ شکایت به تر هغه ځای پورې ورسو یو د کار وکړي کال کې راته باندې یو خاطر نه کړای سمه کار کوي
بله سلسل دغه دوی شکایت او البته بیا هم وایم چې یوازې دا وريدونکو نه دی موږ د بیلګې په ټول یو شکایت راخلو نور خلک هم ډیر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دي او که داسې ده نو دلیل څه دی
ځینې نور ولایتونو کې مستقلی یا پولیسوالۍ کې په ځینې سیمو کې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چې هلته دغه راځي د سي برابرۍ چې دښمن زیاته استفاده ترې نه شي او په دې لار د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوي دي بنا پر دغه ضرورتونو نه یو لکه بله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې لاس په ساته باندې کیږي او یا د زون په ساته باندې باغې کې د دغه ولایت لپاره زابل کې مرسکلان بند کړي دي دلته کم خلک دا د دې سره مشکل مخامخ دي تر څو مرسکل خلاص شي او فعالیت وکړي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشاله دي چې مرسکل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند کوي او امنیتي تهدیدات مرسکل زیات کړي وو موږ بیا په دې باندې غور کوو نور لارې چارې موږ مرکز ته دي نور پرسونل دي ځین امکانات غوښتنه کوي تر څو راشي او دغه امکانات هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته بلات پرسونل دی په ځای شي که امکان وو دا په دې باره کې پرې واخور دلته ځین مشران او خلک راځي تر څو ښالېونه خو برعکس یقینا په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبريږي چې په څوار باندې خلک راغلي یقینا په زیات اندازه خلک دی ویول سوالونه نه پېدې ټول سوالونه راځي تر څو چې دا مشکل د سکلان په دی ولایت کې خلاص نشي او د خلکو ژوند تهدید نشي نو په دې خاطر راغلي خو بیا هم نور لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لیک خلک چې لري دا هم حل شي کوم ته دوی مشکل د سر په بیان نه دی او هغه خلک چې راځي دلته
مستقلان دی نه خلاصي دي مداغه مشکل چې تخلاص دي هغه ټول ژوند او کورنۍ ته تهدیدونه دي نو په متفاوته دغه منظور باندې د مخکې داري نظامی جلسو دا پریکړه کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوی رهبری لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولې چې
ډېر زیات مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. ډېر مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.